و صفایی داشتن خویه ور نخلی.
د جاوید اوربل په باور که ځوانان نیالګي کېږدي او ویې پالي، سره له دې چې د چاپیریال په ښایسته کولو کې به یې ونډه اخیستې وي، دا به یوه لاسته راوړنه هم وي چې حساب پرې کولی شي.
زموږ یو مشر استاد و چې هغه د کابل شارینه و په دې پارک کې چې به تېرېدلو، نو ده به یوې ونې ته ګوته ونیوله، وایي دا دغه ونې ما کښېنه ولیدې. د هماغه همدې خبرو په موږ باندې داسې تاثیر وکړ، اوس ما سره خپل هم دا فکر را پیدا کړ چې زه هم باید داسې ونې کښېنومه چې د ناجو ونې چې هغه 50 متره جګې او یو وخت چې زما عمر 200 یا 300 سوی د اوس حالت، او زه بیا هغه ونه ګورم چې دا ما په خپل لاسو باندې کښېنولې ده، دومره غټه سوې ده. نو هغه وخت انسان ډېر زیات خوند د دې نه اخلي. خپله ما سمنګانو کې 300 د بادام ونې کښېنولې، نو زه ورنه رالم دلته کابل ته، خو دویم ځل چې زه ورغلم دا خونه ډېرې لوی لوی ونې جوړې سوې، نو ما ته خپله ډېر زیات خوند راکوه چې دا ګورمه واړه واړه نیالګي کښېنولي وه، اوس غټ باغ ترې جوړ دی او هر ونه یې 4 متره او 15 متره جګه سوې ده، همدومره سیوری یې کړی دی.
د کابل ښاروالي د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزی له ځوانانو غواړي چې سږ کال د نیالګیو په ایښودلو کې ونډه واخلي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتر معلومیږي، دغه خپله نیال کېنول دا داسې یو خبره ده چې په چاپیریال ساتي، او د چاپیریال ساتل د افغانستان د دنیا د ټولو اقشارو کار دی. نو په دې اقشار کې یو لوی ونډه بدون د شک چې ځوانان لري، او ځوانان دی چې دغه هیواد ساتي، ځوانان دی چې دغه هیواد روزي، ځوانان دی چې نهالونه کینوي. نو کچیرې دا ځوانان دوی نهالونه کینوي، بدون له شک چې سبا ته بیا هغه نهال دوی ته ګټمن تمامیږي او دوی دغه نیال په سیوري کې کښېني. نو پر دې اساس باندې د ټولو ځوانانو څخه مو غوښتنه دا دی چې نهالونه کینوي، څو چې راتلونکي نسل ته او دوی ځانو ته یو پاکه هوا ډالۍ.
دا چې ولې ځینې ځوانان نیالګي نږدي یا دا موضوع ورته مهمه نه ښکاري، او څه ډول نیالګي کېښودل شي او وپالل شي، په همدې اړه مو د ګالو کرنیزې موسسې له مسؤول عبدالهاشم ناصري سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ناصری صاحب، پسرلی را روان دی او د نیالګیو د ایښودلو وخت دی، خو ځوانان ته دغه کار ډېر مهم نه ښکاري چې نیالګي کېنوي یا مثال هغه د زرغونېدو یوه هڅه وکړي. ستاسو په نظر ولې د دوی دغه مهم مسلې ته ورپام نه دی؟
ستونزه دا ده چې زموږ عام خلک د نیالګیو په ارزښت باندې ډېر نه دي پوهېدلي. که زه په لنډ ډول باندې د نیالګیو د ارزښت په اړه باندې ووایم، هر نیالګی خپل ارزښت لري. ونی موږ په عمومي توګه په دوو برخو باندې ویشو. یو پلن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغو پاڼې پلنې واوسیږي. یو ستن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغوی پاڼې د ستنې په ډول باندې جوړښت ولري. یو هکتار پلن پاڼې ونې چې کومې دي، هغه په کال کې 3 کیلو پیتونساید په نامه باندې یو ډول ګټور غاز د هغه ترشو کوي، او پلن پاڼې چې د هغه تر 5 کیلو پورې ترشو کوي، او 1 کیلو یاد غاز په هوا کې د موزیرو غازاتو د خونسا کونې لپاره د یو ښارګوټي د هوا د تصفیه کونې لپاره کار ورکوي. دا یې هغه د هوا د تصفیه کېدنې په اړوند ارزښت دی. دوهم، چیرته چې ونې ډېرې اوسیږي هلته اورښتونه ډېریږي. ونې دا خاصیت لري چې د وریځو په راایسارولو کې، او هغوی دې ته اړ باسي چې اورښت باید وسي. چیرته چې اورښتونه ډېریږي هلته طبیعي ده چې د اوبو سرچینې به هم ډېریږي، او د مځکې لاندې اوبو به هم کچه به یې نه ټیټیږي. نو ونې چې دي په عمومي توګه ډېر ارزښت لري د ټولو ژوندیو موجوداتو دپاره، د اکسیجن د برابرونې دپاره. که په یو بل اړخ باندې زور باندې وغږېږم، د یو انسان دپاره 5 متره مربع شنواله ضرورت ده چې د هغه د ژوند د اکسیجن او د هوا د پاکوالي دپاره کار وکړي. نو عمومي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د ځوانانو یا په ټوله کې زموږ د هیواد د وګړو دپاره د ونو په ارزښت باندې هغوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
که چیرې دوی غواړي مثال دغه کار وکړي چې نیالګي کېدي یا نور زینتي بوټي، نو څه ډول دغه کار وکړي؟ یعنی په کوم ځای کې مهم دي؟ کور کې، له کور بهر؟
چیرته چې مځکې خاوری تلاس رسائی هم غلط مغ نیالگی کینا ولیسو خاور مختلف ڈولون لری دی هر زای خاوری تا پکتنی سر بیا مغ نیالگی انتخاب ولیسو او بل توپوگرافی یا لوڑی او زوری سی مغ تاش پا پختو کی ارتوائیو دا هم دیر جدی ستونز نسی جوڑا ولی او پا هاگو زاینو کی سی هاگا لوڑی و سیگی دی هاگو دی پارا مغ تراسون جوڑا ولیسو که تپی که غرون که غونډی او هغه دې ته ماده کولای سو سیالت نیالګي قربانی کینول سی
یوازې خودل نه دی بلکې پالل هم مهم دی ک چریونه پالل شي د نیالګي یا زینتی بوټي خود وخت پتیری دو سره برته لمن دی څنګه او پالل شي
دی زنګلونو دی پاره یا هغه ونی سی هغه په داسې ځایونو کې مخ په پام کې لرو سی حالت دی او بو دی ورخیزونی دی پاره زموږ امکانات مخ ته اجازه نه راکې مخ کولای سو سی هغه ته دغه خالصوی بوشکی ستلونه بوتل یا د سیرومان سی په دغه روختونو کې خالصوی غرزولی هغه ټول راواخلو راټولې کو دي هرې ونی بیخته یې خښ کو هغه په ډیر وخت کې یو ځلی مخ کولای سو سی د ستل په وایسته هم له وبو ډک کو او یو کوچنی سورای ورکو سی په هر څو ثانیو کې یو څاڅکی وبو اچي دا ورته کار ورکولای سی وهمه مسله دا ده ک د ځنګلونو دیونو خواښه د هغوی را پریوتی پانی سی ورستی سوی هغه دی نوی نالگی و شاو خواه مغ هواری کو خخی کو دی اوبو لتخریب مخنیوی کیگی دی اوبو هغه ضرورت دی ونی را کمایی پا کور کی یا پا هوارو سیمو کی دا کار مغ دی پارا نور هم اسانه که دلی سی مغ کولی سو سی ساتسکایی زخلو بونه تر سره کو پا دی هلی سیز مغ هیوادوال دی تا پا کلکت وجو کی مغ پا خپل طولنه کی دیر خخ رواجون او دیر خخ فرهنگ لرو سی اشارونه کو کوس هم هماغ دی اشارونو دوت تا مراجعو سی زوانان سر را طول سی او سر یو لا سی نیالگی کینهی خیر دا که هغ نیالگی سی هغه په بازار کې خرڅیږي د هغوی د لاسته راوړنې لپاره پیسې او امکانات ونه لري پرته له کوم لګښته کلمې سي راوړي کینه یې نیالان تولیدولی سي او سیمه شنه کولی سي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا خو وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړي ډول د خبریالانو په نخښه کول خبریالانو د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون IFJ په یو راپور کې چې د پنځنبې په ورځ خبر کړ ویلي دي چې پروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي له امله شاوخوا 300 خزینه خبريالانو خپل دندې پریخي دي. د فدراسیون په خپل راپور کې روسي هدفي وژنو ته په اشاره سره ویلي چې دغه حالت د اندېښنه وړ دی او د روسي څو خبريالانو په نخښه کول د یو شمېر رسنیو مدیران د خزینه خبريالانو له استخدام څخه خلاص پسر کړی دي. په ورته وخت کې افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نیوي روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل شوی چې په کور دننه او بهر کې له شلو زیاتو خبريالانو خپل دندې او ځایونه پریخي. دغه بنسټ وایي د دوی تازه سروې ښیي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې رسنۍ زیاتې شوې خو د رسنیو د کارکوونکو په شمیر کې کموالی راغلی. دا وضعیت د بیان ازادۍ ته څومره ګوزار دی او که دوام وکړي د شل کلنې دغه نوې ولسواکي تهداب به څومره ولړزیږي. نن د حقیقت څه د خپرونه کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلواتګر سره په همدې موضوعاتو بحث کوو. خلواتګر صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
سلامونه کوم. ودا
لومړی پوښتنه ستاسو د سروې په اړه باندې وضعیت څه ډول دی؟
متاسفانه د افغان خبریالانو لپاره په ځانګړې توګه خزینه خبریالانو لپاره وضعیت ډېر خراب ده. د امنیتي له لحاظ نه، همدارنګه د عنعنوي او سیاسي له لحاظ نه وضعیت کړکېچنه ده. اوس خبریال متاسفانه دغه خپل دپاره یو روښانه آینده نه ویني او دغه وضعیت متاسفانه لامل شوی ده چې ځینې مونږ خبریالان خپل کار پرېږدي او حتی ځینې مونږ خبریالان هېواد پرېږدي او بهر ته.
که چیرې خبریالان په همدې ډول باندې خپلې دندې پرېږدي یا هم په ټوله کې له افغانستان څخه ووځي، په افغانستان کې دغه نوې ولسواکي چې یو عمده برخه یې د بیان ازادي ده څومره ضربه به ورته ورسېږي؟
دا وضعیت لامل کېږي او باعث کېږي چې زمونږ هغه نوپا دیموکراسي یا ولسواکي څه ده هغې ته ډېر زیان، هغه ته ډېر زیان ورسوي. ولسواکي همدارنګه دیموکراسي ځینې پلارونه او ځینې اساسونه لري، کومې اساس یې د بیان ازادي ده او بل یې د ښځو حقوق او د ښځو دپاره ښه د ژوند او د کار لپاره زمینه برابرول ده. دغه وضعیت بیا په خپله ښکاروي چې نه د بیان ازادي وضعیت او هغه اساس یې متاسفانه په افغانستان کې اوس ښه وضعیت لري او نه همدارنګه ښځو دپاره هغه د کار زمینه او د ازادي زمینه برابره شوې ده. نو په پایله کې دیموکراسي ته زه فکر کوم ډېر زیان رسېږي او هغه نوپای دیموکراسي چې په افغانستان کې شل کلنه تاریخ لري متاسفانه ډېر صدمه نیسي.
خلوتګر صاحب، که چېرې یو څوک پرېکړه کوي چې دنده پرېږدي په رسنیو کې یا هم د رسنیو مشران دا پرېکړه کوي چې یا ښځینه خبریالان نه ګماري او یا هم په ټوله کې نارینه خبریالان له دینه وروسته په دندو باندې نه ګماري، دا ډول پرېکړې بیا پر هغه نسل باندې چې تازه غواړي دې بهیر ته یا دې لارې ته رادننه شي دا وي په وړاندې څومره منفي اغېز کوي؟
یو خو مونږ شخصي پرېکړه ده چې مونږ چېرته باید ژوند وکړو او چېرته باید کار وکړو او څوک دپاره د کار زمینه برابر وکړو او څوک دپاره د کار په خاطر استخدام وکړو. دا یې مونږ شخصي پرېکړه ده. مونږ په دغه شخصي پرېکړه کې آزاد او خپلواک. بل مسله دا ده چې د قوانینو پر بنسټ د ښځینو دپاره همدارنګه نارینو دپاره د کار باید مساوي زمینه برابر شي. بل مسله دا ده چې که مونږ تصمیم نیسو چې د افغانستان ته بهر د افغانستان نه بهر ته ځو، نو دغه تصمیم څرنګه د وضعیت دپاره اغېز اچوي او نورو خلکو دپاره دا څه معنا لري؟ که دغه مون شخصي پرېږدې یا د قوانینو په تکر کې دي همدارنګه نور خلک هغه ازادیګانې سلبوي، نو دا مونږ شخصي پرېکړه بیا نه ده. دا یو اجتماعي پرېکړه ده چې مونږ باید د قوانینو پر بنسټ دغه پرېکړه ترسره کړو. نو مونږ حق نه لرو چې یو ساعت پرېږدو دغه کار، مونږ دغه کار بیا بل کسان ته اغېزه ولري. نو دا یو د قانون در خلاف عمل ده. کوم مدیر او یا کوم د رسنیو خاوند دغسې یو تصمیم نیسي چې ښځینه کارکوونکي باید خپل کار پرېږدي او د دنه وروسته بیا بل ښځینه خبریال استخدامیږي، نه. نو زه فکر کوم دا د اساسي قانون مونږ د اساسي قانون برخلاف ده. ستونزه دا ده چې مونږ وضعیت خیرو او مونږ د توانایي همدارنګه مونږ د هغه دید او لیدلوري پر اساس دغه څېړنه ترسره کېږي. مونږ حق نه لرو چې مونږ چې خپل هغه برداشت او خپل هغه دانش چې ده نورو ته تحمیل وکړو. که مونږ وظیفه پرېږدو، که مونږ کار پرېږدو، که مونږ هېواد پرېږدو، نو دا په دې معنا چې دا نورو خلک دپاره چې دوی غواړي په رسنیو کې کار وکړي، نور ښځینه خبریالانو دپاره چې دوی غواړي خپل کار شروع وکړي، دوی باندې بد اغېزه لري. دا په خپله د قوانین پر خلاف کار ده. مونږ دغه حق نه لرو.
خلوتګر صاحب، په افغانستان کې د خبریالانو او نورو مدني فعالانو پر وړاندې تاوتریخوالی داسې مهال زیاتېږي چې په ټوله کې د سولې خبرې روانې دي او سوله په ټوله دنیا کې سولې هغه مفهوم او معنا یعنی د یو روښنایي راتګ، اما دلته ساحه ورځ تر بله تنګیږي. ولې داسې کېږي؟ آیا داسې ده چې د سولې په نامه باندې هغه لاسته راوړنې چې په تېرو شلو کلونو کې په ځانګړي ډول د بیان د ازادۍ په برخه کې ترلاسه شوي لی او ګواښ سره مخ کېدونکي دي؟
متاسفانه په افغانستان کې هر خزښت او همدارنګه هر حرکت چې کېږي بیا دغه حرکتونه او خزښتونه خپل دشمنان هم لري. مونږ سولې د پاره هم ډېر دشمنان ده. دغه دشمنان نه یوازې مونږ د سولې دشمنان دي، متاسفانه مونږ د هغه لاسته راوړنې دشمنان هم دي چې په وروستیو دوه لسیزو کې مونږ د پاره حاصل شوي ده. دغه د سولې خبرې، سولې مونږ نیاز دی، مونږ اړتیا ده، هر افغان اړتیا ده. مونږ باید په هغه وضعیت کې ژوند وکړو چې هغه وضعیت د سولې په نامه یادیږي. خو متاسفانه دغه وضعیت ته رسیدل بیا په افغانستان کې دا یو ډېر ستونزمن مسله ده. مونږ دشمنان د خلکو دشمنان د دغه خوځښت او همدارنګه د دغه حرکت په بهانه ځینې کارونه کوي چې دا د سولې دپاره مخالفت دي. مونږ دشمنان بیا دغه مهال چې مونږ سولې دپاره کوشش کوو، تلاش کوو، همدارنګه د هغه دوه لسیزو د لاسته راوړنې د حفاظت په خاطر کوشش کوو، نو ځینې کسان دي، ځینې ډلې دي چې هم د سولې دپاره همدارنګه هم د هغه لاسته راوړنې د حفاظت د مخالفت په ډول دغه مسلې باندې بیا دوی ځینې کارونه کوي، ترورونه کوي، ځینې کسان وژني، مونږ خبریالان وژني، مونږ مدني ټولنې کسان وژني چې هم مونږ سولې ته ونه رسیږو، هم همدارنګه دغه مونږ لاسته راوړنې چې ده هغه هم باید حفظ ونه شي.
که چیرې هدف دا وي چې یو داسې سوله راځي چې هغه کې بیا د خبریال راتلونکی یا د بیان د ازادۍ راتلونکی داسې واوسي په ټوله کې بیا هغه خلکو دپاره چې په اوس مهال کې په رسنیو کې یا د بیان د ازادۍ په برخه کې کار کوي یا د دې برخې فعالان دي، څومره بیا د دې زمینه برابرېږي چې هغوی ځان سانسور کړي؟
یو مسله دا ده چې نننۍ وضعیت کې همدارنګه په نننۍ نړۍ کې هر مفهوم خپل هغه کلاسیک یا پخوانی تعریف یا پکې توپیر راغلی دی. په هر مفهوم کې د هغه اجتماعي مفاهیم یو هم سوله ده. سوله یوازې د جنګ ختمېدل نه ده. سوله یو وضعیت ده چې په هغه وضعیت کې باید جګړه نه وي، او په هغه وضعیت کې باید هغه اساسي حقوق د وګړو دپاره تعریف وشي او موجود وي. یو د هغه اساسي حقوق همغه د بیان ازادي ده، همدارنګه د رسنیو ازادي ده. زه فکر کوم که عموم دشمنان وضعیت دغسې تعریف کوي چې یا سولې یا د بیان ازادۍ، دا په خپله د دوی یو نیرنګ ده، د دوی یو فریب ده. زه فکر کوم مونږ سولې ته اړتیا لرو او سولې مونږ حق ده. د دې حق په خاطر باید مونږ مبارزه وکړو او دغه شان مبارزه وکړو چې دغه مونږ بیا اساسي حقونه چې ده هغه هم باید په خپل ځای کې وي. دا د بیان ازادي ده، د بشر حقونه ده، دغه مسایل باید په خپل ځای کې وي.
کله چې موږ د رسنیو بحث کوو، دلته تر ټولو مهم ټکی د بیان ازادي را مطرح کیږي، او بیان ازادي بیا یوازې په خبریالانو پورې هم محدوده نه ده. تاسو په یو داسې بنسټ کې کار کوئ چې هغه عملاً د بیان د ازادۍ درشت لپاره کار کوي. تازه د پوهنې وزارت یوې پریکړې به خبر شوي یاستئ چې د دولس کلونو د نجونو پورته یې په ترانې ویلو باندې بندیز لګولی. په ټوله کې دا د څه ښودنه کوي؟ افغانستان کوم قرن ته روان دی او د بیان ازادۍ پر وړاندې دا څه ډول یو ضربه ده؟
کله چې موږ وایو د بیان ازادۍ دا یو حق ده، ګرد افغانانو دپاره او ګرد بشریت دپاره، دا یوازې د خبریالانو دپاره نه ده، د مدني ټولنې دپاره نه ده، دا د هر وګړو د افغانستان په مستوا کې د هر وګړو حق ده چې دغه حق ولري او همدارنګه د دنه استفاده وکړي. ځینې مسایل دلته بیا ترسره کیږي چې مونږ دپاره شک پیدا کیږي چې ځینې کړۍ دلته په دولت کې په دننه کې او د حکومت په دننه کې هم دغه د طالبانو یا د افراطیانو یا د تروریستانو هغه ایدولوژي ته چې دا د هغه دپاره کار کوي. یو هغه همغه تصمیم وه چې د کابل د معارف ریاست لخوا نیول شوی و، او خوشبختانه دغه تصمیم اوس ملغا شوې ده، لغوه شوې ده. په خپله د معارف ریاست وایي چې دا برداشت درست نه وه، او هغه پخوانی تصمیم اوس په خپل ځای کې نه ده او لغوه شوې ده. که مونږ دغه مسایل ته پام ونه کړو او دغه مسایل ته بیا ځینې تصمیمات چې د ازادۍ پرخلاف ده د هغه پرخلاف مونږ ونه درېږو، نو دغه قرائت بیا خپل ځای نیسي چې مونږ د هغه پخوانۍ لسیزو کې د مثال په توګه شل کال مخکې بیا مونږ وضعیت د هغه شل کال مخکې پخوا په توګه باید وي.
د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یعنی اجرایه رئیس ښاغلی مجیب خلوتګر ډېره مننه.
کمارا پیدا شدا با چپا ہر لوری ملک لو گلزار بیا لکمارا پیدا شدا بہار چپا ہر لوری ملک لو گلزار پرلی گلونا ڈیر پہر ہر رنگشتا دس پرلی گلونا ڈیر پہر ہر رنگشتا ولی سرلالا دلا پکی اوسار ولی سرلالا دلا پکی اوسار یا لکمارا پیدا شدا بہار پہر لوری ملک لو گلزار جنا مٹی مٹی گلتے پگڑی وان کے پگری وان کی دسواں نام